السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم وړاندې د مخکخو خزو پروګرام په ژوندۍ توګه خبريږي خو تر څه مخ کې خبرونه د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله نن په پاکستان کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت مرکزي ټیم وایي نن به د کړنلارې په لانجمنو مسؤلو له طالبانو سره خبرې وکړي. او په نګورنو قرباغ لانجمنه سیمه کې د دویمې ورځې په مخ سخته جګړه روانه ده. پوره خبرونه د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله پاکستان ته برسیدو دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. ښاغلی عبدالله او قریشي د افغانستان د سولې په پروسې باندې خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلی دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو باندې د پاکستان د هر ډول همکاریو ډاډ څرګند کړی دی. هغه ویلی دی چې د افغانستان مسله هیڅکله په زور او جنگ نه ختمیږي، بلکې دا خبرې او سیاسي اړیکې دي چې کولی شي د افغانستان لانجې ته د پای ټکی کیږدي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله هم هیله ښودلې چې دغه سفر د دواړو ګاونډیو هیوادونو په اړیکو کې په خاصه توګه په افغانستان کې وي باعزت او دایمي سولې ته د رسیدو په برخه کې د همکاریو نوی باب پرانیزي. په افغانستان کې د ناټو او اروپایي ټولنې لوړپوړو استازو پاکستان ته د عبدالله سفر ستایلی او ویلي دي چې د دغو هیوادونو د اړیکو د ټینګښت ملاتړی دي او سیمه باید د افغانستان د سولې او ثبات لپاره همکاري وکړي. عبدالله د درې ورځو په مخه پاکستان ته تللی او تمه ده سبا له صدر اعظم عمران خان سره وګوریم. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت مرکزي ټیم وایي نن به د کړنلارې په لانجمنو مسؤلو له طالبانو سره خبرې وکړي. د مرکزي ټیم او تماس ډلې غړي نادری په یو کانفرانس کې وویل
موږ کوشش هم دی کېده چې بحثونه دغه دوه مسالو باندې خلاص شي. نن هم انشاءالله مجلسونه به ولرو. تعهد مو هم دا ده چې هغه مشترکه ګډه لاره ورته پیدا کړو چې ولاړ شو. هغه اصلي بحث د افغانانو دپاره د اوربند مسله ده چې تاوتریخوالی کمې سي، جنګ ودرېږي او افغان وژنه پکې بند سي.
افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان د سپتمبر له 12 په دوها کې خبرې کوي خو د کړنلارې په اړه په ځینو لانجمنو مسلو سره موافقې ته نه دي رسیدلي. د دولت پلاوی که څه هم رسما نه وایي چې لانجمنې مسلې کومې دي، خو طالبان وایي له افغانستانه ورغلی پلاوی د اساس په توګه د حنفي فقې له ټاکلو او د خبرو لپاره له امریکا سره د طالبانو د تړون د اساس ګرځولو مخالفه دي. د اروزګان امنیه قمندان وایي په دهراود ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا 21 طالب وسلوال وژل شوي دي. شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل طالبانو پرون د دهراود په لنډیانې سیمه کې د افغان پوځیانو پر پوستو ډلې بریډ وکړ چې د افغان پوځیانو لخوا ځوابي بریډ سره مخ شول.
زمونږ د امنیتي او دفاعي او د هوایي د حمایه طریقه 21 نفر طالبان وژل شوي دي او 12 نفر ټپیان دي. نور بیرته په شاته شوي دي او اوس فعلاً د امنیتي او دفاعي ځواکونه حمایوي سره خپ مورال پرسونل آماده ده چې د خپل دولت او د خپل وطن نه دفاع وکړي.
قومندان ساروي افغان پوځیانو ته کوم زیان نه ده اوخته. وسلوالو طالبانو هم سندی ویلی. اخو په بامیانو کې امنیتي چارواکي وایي د طالبانو په یو برید کې نه عسكر وژل شوې دي. د بامیان د امنیه قمانداني ویاند محمد رضا یوسفی ازادي راډیو ته ویل طالبانو د شیبر ولسوالۍ په باغه کلی کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوسټي برید کړه. یوسفی تاییدوي چې د طالبانو په دې برید کې نه افغان عسكر وژل شوې، دوه ټپیان او یو تنې د طالبانو په لاس اسیر شوې. د بامیان امنیه قمانداني وایي طالبان د افغان پوجانو په ځوابي برید کې لسیمه وتلی. طالبانو بیا ادعا کړې چې په شیبر کې پرون څو پوسټي هدف ګرځولي لزګون افغان عسکری وجلیدیم. نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دا ورځ په 2014 کال کې په دې هدف باندې په رسمي توګه ونومول چې اطلاعاتو ته لاسرسی آسانه شي. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د رسنیو مسؤلین او خبریالان وایي حکومتي ادارې د اطلاعاتو په ورکړه کې سمه همکاري نه کوي. د پژواک خبري اژانس مشر دانش کړوخیل
د حکومت ډیری ادارې هغه اطلاعات چې هغه اغیزمن وي متاسفانه هغه له رسنیو سره نه شریکوي. هغه تحقیقي راپورونه چې خلکو په ژوند مثبت اغیز لري هغه د اسناد او د اطلاعاتو د نه لاسرسۍ له امله بی راپور ورکونې پاتې دي.
افغان حکومت پیوی د اطلاعاتو رسونې ته متعهده دی او په دې اړه باندې یو قانون هم جوړ کړی چې په سیمه او نړۍ کې ساری نشته. تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. آذربایجان او ارمنستان د لنجمنې سیمې نګورنو قرباخ پر سر د دویمې ورځې په مخه درنه جګړه روانه کړې. ارمني چارواکو ویلي جګړه د شپې هم روانه وه، خو باکو ویلي د دوی په تیر تیر ښارګوټي ډزې کېدلې. په نګورنو قرباخ کې یوې جلا غوښتونکي ارمنستاني ډلې نن ویلي له آذربایجاني ځواکونو سره د دوی د پوځیانو په نښته کې 22 کسان وژل شوي چې دوه یې ملکیان دي. د آذربایجان چارواکو بیا خپلې خواته مرګ ژوبله تایید کړې، خو یوازې د ملکیانو د مرګ ژوبلو شمېر خپور کړی. آذربایجاني چارواکو ویلي د یوې کورنۍ 15 غړي د ارمنستان په بریدونو کې د یوې وژل شوې دي. په دواړو خواو کې د لکتر لګه سلو کسانو د ټپي کېدو خبره هم تایید شوې. نړیوالې ټولنې په خاصه توګه د سیمې هیوادونو روسیې او ایران د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې ده. ترکیه بیا د آذربایجان ترڅنګ دا اعلان کړی چې ارمنستان باید خپل بریدونه بند کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2014 کال کې یوازې 1.5 ډالر مالیه ورکړي. ترامپ هم دې کال کې د امریکا ولسمشر هم شو. دا خبره د نیویارک ټایمز په یو څیړنیز راپور کې راغلی چې په اساس یې ویل شوي ترامپ 2014 کال کې هم په همدې اندازه مالیه ورکړه. د دغه راپور په اساس ترامپ په تیرو 15 کلونو کې د 10 کلونو مالیه اصلا نه ده ورکړي. د امریکا ولسمشر بیا د نیویارک ټایمز راپور جعلي خبر وباله. هغه اصطلاح چې د تل کاروي هغه وضاحت ورنه کړ چې څومره مالیه ورکړي، بلکې خپل پخوانی استدلال بیا تکرار کړ. ترامپ خو څو واره ویلی وو د خپل مالی په اړه معلومات ځکه نه شریکوي چې د خبره د مالیه ورکړې د امریکا د مالی د ادارې لخوا ارزول کیږي. خبرونه هم دلته ختمیږي. لنډې د میورسته د مخکخو خزو پروګرام واګمه جبار خیل وړاندې کوي.
مخکخي خزي
د مخکخي خزي د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه واګمه جبر خیلې ما او د مخکخي خزي نننې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هله چې تاسو په ټولو روغ جوړ وي او د خبرونې تر پایه پورې را سره پاتې شئ. موږ په دې خبرونه کې بیا هم دوی میلمنې لرو، یو ملاله میوند خزو فعاله او بلا فریبا احمدی کاکړ له کندهار ولایت څخه ولسی جرګه کې وکیله. دوی دواړه به په خبرونه کې منګ سره بي او تاسو به هم وکولای شي چې لدینه خپلې پوښتنې وکړي. زه به تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم. تاسو هم دا اوس کولای شي چې اړیکه ونیسي. زمګ د ټلیفون شمیرې دي 0979 40 50 40 0979 40 50 50. دا زمګ د سټډیو شمیرې دي. تاسو را سره اړیکه ونیسئ او موږ به تاسو پوښتنو ته جواب وایو. زمګ تخنیکی همکار کوشش کوي چې زمګ د میلمنو سره اړیکه ونیسي په ټلیفون باندې، او فکر کوم چې زمګ کومه یو میلمنه از مګ دواړې میلمنې خوشبختانه په کرخره سره دي چې په سر کې اغلی فریبا احمدی کاکړ ته خرغلاست وایم. اغلی کاکړ خرغلاست. اغلی کاکړ تاسو زماغه گاوري؟
بلې اورم.
خبرونه ته خرغلاست. که تاسو په سر کې مهرباني وکړئ خپل پیژندګلوي خپل اوریدونکو ته یو ځل بیا ووایست.
د سلام په وړاندې کولو سره زه فریبا احمدی کاکړم، د کندهار د ولسی جرګې نماینده.
بلې ډېر ښه.
او د 15 شپږم او لسم تقنیني دوره کې مې د افتخار ترلاسه کړ چې د خلکو رایې واخلم او خدمت وکړم.
بلې ډېر زیاته مننه. موږ سره ملاله میوند هم ده. اغلی میوند په خیر راغلی.
دغه مننه. سلام تاسو ته، تاسو مل منی ته د زوی رادیو ټول اوریدونکو.
وعلیکم السلام. من غواړم له تاسو نه هم اوریدونکو ته یو لنډه پیژندګلوي وړاندې کو. اغلی میوند ما غاوري؟
هو بالکل ملاله میوان دی ما د ننګرهار ولایت څخه شرګام ولسوالۍ اوسېدونکي د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي پکتیا ما شاوخوا پنځه کاله کېږي چې په ننګرهار کې رسنۍ ټکانده مخ ته وړم او تر څنګ یې نهه کاله شاوخوا کېږي چې د ښځو د حقونو د دفاع دپاره کار کوم په ننګرهار کې.
بلې، ډېر ښه، ډېره زیاته مننه له دواړو اوریدونکو، له دواړو میلمنو څخه. درنو اوریدونکو، تاسې هم کولای شئ چې موږ سره امده وسړې کونیسئ او خپلې پوښتنې زموږ له میلمنو نه وکړئ. اغلی کاکړ، کارا شو په سر کې تاسې ته، تاسې خپلې لومړنۍ زده کړې، خپلې لوړې زده کړې چیرته کړې دي او تر کومې کچې مو کړې؟
دا اينو لیسي څخه فارغ شوم د مکتب څخه.
بله.
او بیا انکه د هفته لو فرانکون د حقوق په دي څخه فارغ شوم. او د لیسات په کچه کې،
د لسانس په کچه باندې تاسو اوس هم په ولسی جرګه کې یاستي، دا راته وایاست چې بله اوري.
بله
بله بله، واور. دارته وایاس چې تاسو څنګه وتونې دی په دریو دورو کې مخبل دغه موقف حفظ کی، یعنی د خلکو باور په ځان باندې حفظ کی؟
اول خو زه افتخار لرم چې اولین شزم په افغانستان کې، په ټول سر اسد د افغانستان کې اولین شزم چې په کندهار کې ځان کاندید کی، دا اولین پلا د پاره د یان د پنځه سمي دورې دوره کې. بیا هم دا رنګ اولین ځای می په حوزه کې واخستې د شوزو پک. بیا هغه چې په سم دوره ختمه شو، بیا نه ځان کړی د خلکو فیصله ده چې څنګه ما پای را کړ، او بیا هم د شوزو په ساته په حوزه کې اولین څوک را واستولم. او د دې پلا خو د دې افتخار ملرم چې درېمه دوره کې می حتی د حوزې څخه د حوزې په مجموع کې پنځه میرای تختی په شودو په نارینه کې پنځم کس وم چې ما بهترین رای واخیستی د خلکو څخه. خو خلکو دلته خپل د خدمت لپاره راسه، البته دا د خلکو قضاوت دی چې زه البته دوی ته کار کوم چې دوی ما ته رای راکوي او شی رای راکوي.
بل
د خلکو فیصله ده.
بلې، ډېره زیاته مننه. او بشک اغلی میوند، اغلی میوند، که تاسو د خپل فعالیتونو راته وایاست.
ما خپل کړهونه په شاو په لاس کله کې چې زه په ننګرهار کې د لابل برخې مېرمنو د حقونو لپاره کار او فعالیت کوم. ځکه چې د مېرمنو لاس ته سي برخې د مېرمنو لاس ته هزار او ازیت مخنیوي برخې په اداراتو کې سیزینا و آغازتون به دو قضیو تا رسیدگی در قبل بل برخی چی در مرمان و در پارتی بود بگرد در نور و مرمان و زنان و پریاوزی کار کود در یو ولیتی در وقتن کمیتی بسوگا در ادارات پر ناسی کود کار کود فعالیت کود در آغازتون دیش کمی دلتا پر ننگرهار که حلکی گی اغیط رسیدگی کود کمی چی نی در آغازتون سنځخلو مرکز کابل د انتقال او تاسو دلته د مېرمنو په ژوند کې ټول څه په دغه شونې سره برخه کې او روغتیا او نور برخه کې هغه مېرمنو ته ملاتړ وشي. د دې ورځ شاوخوا څنګه کال کې چې د ننګرهار کې پرسنې کې د پرګرامانه د کار کومه بلا بیلې سیسي ټولنیز او خبري برخه مخته خوشبختانه ورستي او کال کې د پټکټیس کې د سینه خبريالې څخه هم د مرکز کې لزینو رسنۍ سره کار او فعالیت کومه لدی ورخ په سرکټ کې د لومړني سینه او مشه د رادیو لارې په ټلویزیون لارې او بیا په شپږی د لیک کې زه کوم څه کوم یو افغان مېرمنې په توګه باندې نو لا هم کار او فعالیت کو د لابلو برخه کې ریسرچونه ترسره کړې دي. دا مو په هوی دي پروګرامونه مو تر سره کړی په مرکز کې په ولسوالیو کې او لا مخکلو فعالیتونو ته دوام ورکړو.
بلې ډېر زیات مننه. اغلی کاکړ، کتاسي د خپل د تعلیم د دورې راته وایا چې د تعلیم دوره مو څنګه وه، تاسې ته ستونزې مې درلودې نه مې درلودې، څوک ستاسې ملاتړ وو؟
بلې وو، بالکل چې موږ تعلیم کول، خو بیا هم د کورنۍ مې یو روشن فکر کورنۍ وه، په هغه دوره کې معلم کول نامزاد وم، سپلم چې ډېره کشره وم، په هم سنف کې وم، او بیا مې خاوند وم، کورنۍ یې چې سپلم زمای وه، اندرور په استار د خاوند کور مې د کندهار په ولایتي شورا کې دا درېیمه دوره ده چې افتخار د خلکو د رایې لري. روشن فکره کورنۍ وه، موږ ته دا اجازه راکړه، دا زمینه مساعده کړه چې په سخت حالت کې نو وکولای شو چې خپل تعلیم مخته یوسو، خو هغسې د تعلیم کچه ډېره کښته وه په هغه وخت کې، تاسو پوهېږئ د جنګ حالت و، نیمه ورځ په چار و نیمه ورځ موږ وکولای شو چې درس وایو، فکرونه خراب وه، ذهنیتونه خراب وه، حالت خراب و. خو بیا هم کورنۍ مو ښه کورنۍ وه، اجازه یې راکړه، زمینه یې مساعده کړه، او قرباني یې حتی ورکول، دا یو قرباني وه چې ورکول یې چې موږ دلو او مکتبو ته. خو بیا دا د دې موضوع پاتې شوه، مهاجرت شو، د تعلیم څخه موږ بیا هم پس پاتې شولو تر هغه وخت پورې چې بیا هم بېرته افزار سمه شوه، او موږ بر علاوه د دې چې کار کوي سنترو ته تللو، او بیا هم کوشش کوي چې د ژبو زده کړې وکړو، او هم چې نن بیا رالو کابل خواته، دلته مو خپل تحصیلات ته ادامه ورکړه. بر علاوه د دې چې زه یې وکیله ومه، ما درس هم وایه په دغه حالت کې، زه اولاداره وم، به هم کورنۍ مې هم درلود، له وکیله وم، به هم درس مې هم وایه، حتی خپله مې ډرایو کوي، او سهار سهار چې لیدل به مې چې یا ډریور ناوخته راځي، یا مثلا موږ ته څوک نشته، بیا به زه په خپله وتلم د کور څخه، خپله په موټر کې کښېنسته، خپله مې ډرایو کوه در پانتونه پورې، او بېرته راتللم. خو خلاصه مبارزه مو کړې ده، تر هغو چې موږ د دې په دې وطن کې الګو وګرځو، د نورو خلکو دپاره، د نورو خوندي مندې، خپل اولادو دپاره، خپل کورنیانو دپاره، چې تر هغه هغه زموږ څخه زده کړي، تر هغو چې وکولای شي چې هغه خپل تعلیم مخته یوسي. بس دا لاتینو افغانستان کې.
بله بله، ډېره زیاته مننه. اغلی میوند، کره شو ستاسي فعالیتونو ته، تاسو ویلې چې په مختلفو برخو کې د ښځو لپاره تاسو کار کړی دی، کدا راته وایاست چې له تاسو سره په دغه برخه کې څوک مرسته کوي؟ یعنی تاسو ویلې چې د دې ستونزې ورته حل کوي، د ښځو ستونزې عامه پوهاوی کوي، په دغه برخه کې له تاسو سره څوک مرسته کوي؟
موږ په کنیګرال کې زه خوشبختانه خپل یو بنسټ هم لرم د مېرمنو لپاره، د ښځو د حقونو ملاتړ او پیاوړتیا په نوم باندې، دغه چې ما سره ډېرې مبارزې پانګې دي چې هغه راسره عامه پوهاوي برخه کې، د مېرمنو ستونزو د پیدا کولو برخه کې، هغې ستونزو د لاسرسي برخه کې سره سره مرسته او همکاري کوي. د دې وخت موږ په ننګرهار کې د بېلابېلو مدني ټولنو یوه ګډه ولایتي عدالت هغې سره په ګډه باندې دلته په ننګرهار کې عدالت غوښتنه کوو، د مېرمنو د حقونو لپاره په بېلابېلو برخو کې، چې مخکې ما یادونه وکړه، اجانن کنیشي د همدغې کمیټې له ادرسه موږ له مرکز سهار باندې چې کوم وزارتونه دي یا کوم ادارې دي هغې سره شریکو، نو په ګډه باندې د نورو مېرمنو سره یو ځای غواړو چې دغې برخه کې کار او فعالیت وکړو.
بله، ستاسي په نظر باندې اوس مهال څه کول پکار دي ننګرهار یو خزو لپاره، ځکه چې ستاسي فعالیت حالت ده؟
بالکل، تاسو نه ننګرهار کې، له هم ځینې ننګرهار کې ټول افغانستان کې مېرمنې د بیلابېل څنګه سره لاس ګریوانې کوم تورسي کولو کې، یا په ورسي ځل چې کې یو څه کار او پرمختګ شوی دی، بیا هم ټوله کې لا هم په لورې پرتو سیمو کې زموږ نجونې ښوونځي ته لاسرسي نه لري چې ښوونځي د ښځینه ښوونکي پکې نه وي. د ښځینه ښوونکي د هغه مذهنیتونه داسې دي چې له شپږم ټولګي پورته خپلې نجونې نه پرېږدي. دغې برخه کې کار کولو ته زیاته اړتیا ده او موږ حتما دا ده چې دغې برخه کې کار وکړو، زیار وکړو. کاري فرصتونو مسله ده چې ډېری مهرباني هغه چې مرکز کې دي لوستې دي، کاري فرصتونه او ته برابر نه دي چې دوی په اداراتو کې کار وکړي. کاهیان هم په اداراتو کې کار کوي چې توپیري چلند سره مخ کېږي. دغې برخه کې اړتیا ده چې باید کار وشي، عدالت غوښتنه وشي، زمینه سازي وشي. د دې ورځ په روغتیایي برخه ډېره مهمه ده د مهربانو لپاره، خاص طور په ولسوالیو کې د دې روغتیا برخې ته باید پاملرنه وشي. متاسفانه موږ اوس د یوې یا دوه ولسوالیو رخوا په لرې پرتو ولسوالیو کې هېڅ نجونې ډاکټر نه لرو. نو دا غوښتل ده چې مېرمنې ورته اړتیا لري دغه برخه کې کار وشي. د لوړو زده کړو برخه کې ډېره ضروري ده چې مېرمنو ته زمینه سازي وشي، ترڅو دوی وکولی شي چې لوړې زده کړې وکړي، خپل هغه وړتیاوې وښيي. دغه برخه کې موږ هڅه کوو چې د دوی لپاره د لسنه ترسره کړو، ترڅو دوی سره یو څنګه آزاد هم ورک شي. که دوی مثلا مسلې کې یا بهرني بورسونه یا نور لري، دغه مهم مسله ده چې دلته باید کار وکړو. چې د دوی د حقونو خبره ده، د بېلابېلو حقونو چې هغې ته باید کار وشي، کورنۍ تاوتریخوالی بل هغه څه دي چې افغان مېرمنې ورسره لاس او ګریوان دي. متاسفانه نو دغه برخه مهمه ده چې باید کار ورته وشي، فعالیت ورته وشي. هغه که مېرمنې خپله باید دغه درس پورته کړي، هغه کولی مثلا د افغانستان حکومت یې، نړیواله ټولنه یې، د نور ادرسونه یې. نو دغه برخه کې دا هم کار کولو ته اړتیا ده چې دوی باید کار وکړي، ترڅو دلته د مېرمنو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
بله، ډیره مننه. اغلی کاکړ، کله تاسو او پښتو چې اوس مهال د ښځو په وړاندې ستونزې شته دي، خو هغه کوم عمده کارونه دي چې باید هر څوک، هر وکیل یې د خپل ولایت یا ولسوالۍ په سطحه باندې خپل ښځو ته وکړي؟
اصلا په افغانستان کې تاسو وینئ چې ټول افغانستان کې د هر څه د پاره سته، خو وکیلان هڅه کوي چې اولین هونده هغه کارې دا دی چې ځکه چې مقننه قوه د یو داسې قانون لر کې چې د ښځو ټول ژوند په هغه قانون په رڼا کې وساتري. دا چې فعلا په افغانستان کې د قانون د پیاده کولو زمینه هم نه ده مساعده، ځینې وخت کې چې ځینې وخت نه په مجموع کې، یعنی چې هغه قانون هم څوک نه پلي کوي. نو بنان وکیلان کوشش کوي چې د مختلفو لارو څخه حول خپل دغه، ځکه وکیل د هم د ښځې سره، هم د نارینه سره، د ټولو سره سرکار لري او د ټولو سره په تماس کې دی. نو بنان دوی کوشش کوي همیشه چې خصوصا ښځې وکیلان چې نارینه ته دا همه په وای بي د هرې لارې څخه چې دوی د ښځو حق او حقوق، خصوصا د دا نوي نسل نجونو چې هغه هم په ښځو کې راځي، د هغو دپاره یو داسې لاره غوره کړي چې د هغو حق تلف نه شي. او نارینه ته موږ همیشه خپل د حج اوقافو د وزارت څخه غوښتې ده چې هغوی د موږ د علماو د لارې څخه په مسجدو کې د دور یا هغه مثلا پوهاوی چې خلکو ته کوي، دا خپلې وظیفه وګرځي چې د ښځو په خاطر خلکو ته کوي چې دا حق لري، د دوی حق د اسلام، د شریعت، د قرآن د لارې څخه چی شي دی، تر هغه چې هغه نارینه پوسي او دوی ته خپل حق او حقوق په نظر کې ونیسي. او نور دا چې موږ فردي د دې لپاره کار کوو، د کار زمینه ورته مساعده وو، کوشش کوو چې کار ته پیدا شي، کوشش کوو چې دوی ته موږ ووایو، د دې کورنیان ته ووایو چې پرېږدئ چې دوی تعلیم وکړي، چې آینده کې حتی خپل ځان مثال ورته ګرځوو. همیشه زه یو دوی مثال دوی ته خپل ځان ورکوم چې زه یو ښځه یم، زه ستاسو نماینده یم، زه ستاسو لپاره کار کوم، تاسو دا کار راته وکړه، ځکه چې زه په راس کې یم، ځکه چې زه تحصیل مې کړی دی، کار مې کړی دی، زه نن ستا په درد خورم. ښایستا ښځه ستا لور ستا میرمن حق نه لري چې د خلکو دپاره کار وکړي، خپل د ځان دپاره کار وکړي، حد عقل خپل د اولاد د آینده دپاره کار وکړي، حد عقل نور هېڅ نه وي. نو بنان موږ په دغه مختلفو لارو کې یعنی ډېر کوشش کوو. اول اما خو پوهاوی دپاره شاتن ډېر یعنی زه فکر کوم چې دا به ډېر مفید وي د خلکو دپاره چې دوی واوري دوی زده کړي چې زما ښځه څه حق لري او څه کولی شي. او همدارنګه موږ د مختلف لار څخه موږ کوشش کوو چې زموږ د ښځو دپاره قابلیت یې دغه چې دا نارینه یې پوسي د دوی حق وپېژني او دوی ته حق ورکول شي. د مختلف لار څخه موږ کوشش کوو.
بله، ډېر زیات مننه. اوریدون کې پکر خلرو یو اوریدون کې برا واخلو چې دې څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
بلې، دغه اوریدون کې اړیکه پرې شو. لا بیا به هم خپل میلمنو تر شو. اغلی مایوند، اغلی مایوند، تاسو ویل چې په خپل خبرو کې چې د خوځو په وړاندې کچیر ته توپیري چلند کیږي په ادارو کې، نو موږ د هغې په وړاندې هم خپل غږ پورته کوو او د حقوقو لپاره هم عدالت غوښتنه کوو. دا راته وایست چې خپل خځې څومره زړه ښه کوي دې ته چې د توپیري چلند په وړاندې خپل غږ پورته کړي.
او اصلي څنګه موږ د افغانستان کې شي دلته مېرمنې کله ویلا به لستون جو سره مخ کېږي، نو دیونه غواړي چې د لستون دې بل څه خبر شي هغه سره لګي ورته وشي. ورسته کې یو سره غو ذهنیت جوړونه شوې ده چې کومې مېرمنې سره چې په ادارات کې توکري شلن کېږي نو هغه به خپل غږ پورته کړي. نو اول من د دې لپاره کار وکړي چې مثلا هغه مېرمنې شي په ادارات کار سره کې هغه سره توکري شلن کېږي اځار ازیت کیږي یا بل کوم څه سره لاس غریوان دي، نو دوی باید خپل ستون د شریکه کې هغه اړوندې ادارې د مرشد سره یا د غنوري ادارې چې تلته کار او فعالیت کوي د لپاره مدیر وخت کار او زحمت مو سوچي پیرم دغه چې خوشبختانه په ورستي کې په ننګرهار کې یو څه مېرمنو زړه خپټول کې لا هم دغه ستون زشته چې مېرمنې نه غواړي دغه کوم ستون چې په اداراتو کې لري، مثلا کورنی ژوند کې بل ځکه ولري چې هغه د تر عدلي او قضایي ارګانونو پورې ورسیږي یا د هغه اداري نور کارکونکو ته خبر شي. خو بیا هم یو څه کار دغه برخې ته شوی دی او ځینې مېرمنې ورپاړي چې د کاري سره توپیري چلند تر سره کوي، نو هغه خپل غږ پورته کوي. مثلا که بیلګې ورکړم، په ورستي کې د ننګرهار کې ماسټري هغه برنامه مسله ده چې دلته شل کسان نیول کېږي، په دې کې 15 کسان سهم مېرمنو ته ځانګړې شوې ده. هغه څه چې دلته مېرمنو خپل غږ پورته کړي، که دوی مثلا دا 15 کسان من تر کړي، دا به د امتیاز په شکل وي. په دې پاتې 15 کم که کومه نجلۍ ښه نمرې وي چې د نارینه په پرتله، نو هغه حق لري چې باید راشي او هغه ماسټري کې خپل عزت ته دوام ورکړي. دې ته واسه نور داسې نو یو څه د ذهنیت جوړونه شوې ده او مېرمنې پرې پوه شوې دي چې ستونزې حل په همدې سره کېږي چې هغه خپل غږ پورته کړي. خو لا هم ټولې مېرمنې متاسفانه دغه ستونزې لري، نه غواړي خپلې ستونزې شریکې کړي. له دې ویرې چې ممکن له دندو لرې شي، یا هغه د دې له امله هغې خپلې ستونزې نه شریکوي، یا د دې ویرې چې په ټولنه کې خلک په یو بل نظر ورته ونه ګوري چې مثلا ولې دې خپل غږ پورته کړي. یا نور بلا بلا ملنه د دې ولامل شوه دی چې مېرمنې د خپل غږ پورته نه کړي. اما اوس د مخکې په پرتله یو څه کار شوی دی، ځینې مېرمنو دغه جرات پیدا کړی چې هغې سره که په اداره کې توپیري چلند کېږي، ازار وضعیت قضیې یا بله داسې کومه ستونزه وي، نو هغه دغه ادارې مسؤل او یا هم هغه ادارات یا هغه ټولنې چې بنسټونه چې دلته دې لپاره کار او فعالیت کوي له هغې سره شریکي.
بله، تاسو ویل چې دوی اندېښنه لدی لري چې خدای مکړه دغه ستونزې چې دوی ووایي نورو ادارو ته او دغه خبره افشا شي، دوی ته به نورې ستونزې را پیدا شي. تاسو څه فکر کوئ چې دوی دغه اندېښنه څومره پر ځای ده؟
یو دلته ستونزه دا ده چې تر ډېره پورې هغه څوک چې په ادارات کې کار کوي یوازې ښځینه بلکې نارینه هم، داسې چې د کار هغه کوم قانون چې دی له دې خبر نه دی چې مثلا که زه ما سره په اداره کې کوم ظلم کېږي یا په ما ډېر کار کېږي یا توپیري چلند کوي، زه کولی شم چې خپل حق نه دفاع وکړم یا خپل حق غوښتنه وکړم. دغه مسله ده چې پدې باندې تر ډیره پورې دلته نارینه نه پوهیږي، نو میرمنو ته خو ډیره لویه خبره ده. دا دغه د دې لامل شوی دی دوی فکر کوي چې ګوندې موږ خپل غږ پورته کړو نو دلته به موږ هغه د ادارې مسؤلین لرې کړو. خو دا سمه خبر نه ده، ځکه چې هر اداره کې توپیری چلند کېږي، یا د هزار وضعیت مسله یو میرمنې چوپ پاتې کېږي، خو دا خو ستونزې لا ډېرېږي. دا د ستونزې حل لاره نه ده، ستونزې په هغه صورت کې حل کېږي چې میرمنې جرأت وکړي، راشي، دغه خپل ستونزې شریکې ښار کې، څو میرمنې قرباني ورکړي. خو په ټوله کې په اداراتو کې هغه نورې میرمنې چې راځي هغه کار کوي، فعالیت کوي، د هغې دپاره یوه ښه زمینه سازي کېږي. نو زما له نظره چې هېڅکله باید چوپه خوله پاتې نه شي، بلکې چې له کومې ستونزې سره مخ کېږي توپیري شیان ورسره کېږي، مهمه دا ده چې دوی باید خپل غږ پورته کړي. که نه غواړي چې مثلا رسنیز شي، نو هغه ادارې چې دلته کار او فعالیت کوي کولی شي هغې سره اړیکه ونیسي. دوی هویت پټ پاتې کېږي، مګر بیا هم له دوی ستونزو ته رسېده کېږي. یا په ټوله کې دلته هغه یو د ادارې کې کارکوونکي هغه مسؤلین دې ته متوجه کېږي چې موږ په اداره کې دغسې یو چلند کېږي د میرمنو سره، نو یو څوک شته چې بېرته د دې پوښتنه وکړي. تاخیر ځینې په ټوله کې نورو میرمنو دپاره یوه ښه زمینه سازي کېږي.
بله، د عامه پوهاوي خبره تاسو وکړله، تاسو په دې برخه کې د ښځو لپاره عامه پوهاوی کړی دی چې دوی ته انګیزه ورکوي، دوی ته دا ډاډ ورکوي چې تاسو که چیرته په کاري ساحه کې له اذیت سره، له آزار سره مخامخ کیږئ، نو دا ستاسو حق دی او تاسو خپل غږونه پورته کړئ. او که چیرته دوی غږونه پورته کړي دي بیا او تاسو دا زمینه سازي کړې ده، پایلې څه و، څه نتیجه مو ترلاسه کړې؟
بالکل، همداسې ده. ما مخکې مې یادونه وکړه چې زموږ اول اصلي کار همدغه دی چې دلته میرمنې اول ځان باید باور ولري، او دوی باید پوه شي چې کوم حقونه لري، او هغې د غوښتلو لپاره باید دیو کار وزیار وباسي. لومړی همدغه دپاره موږ کار وکړو چې میرمنو ته عامه ذهنیت ورکړو، خاص ډول هغه میرمنې چې په رسنیو کې کار کوي، یا مثلا په نورو اداراتو کې کار کوي، په شخصي کې دولتي دوی ته موږ همدغه عامه پوهاوی ورکړو. د بېلابېلو ټریننګونو له لارې، مثلا د غونډو له لارې، د رسنیو له لارې دا پیغام ورته دوی پورې رسول دي. هلته ځینې میرمنې راټولېږي سره، موږ دغه مسایل بس کوو چې مهمه دا ده چې میرمنې خپل غږ باید پورته کړي په داسې حالات کې. همدا د دې لامل شو چې ځینو میرمنو هغه خپلې ستونزې چې کوم دي سره په اداره کې وي، هغه شریکې شوي دي، خوشبختانه تر ډېره پورې حل شوي دي. په اداراتو کې اصلاحات راغلي دي، د میرمنو لپاره ځانګړي د کار برخه کې مثلا زمینه سازي ورته شوې ده، تر څو دوی د هزار وضعیت سره مخ نه شي. نو یعنې دغه برخه کې ډېر کار شوی دی. عام میرمن یو ذهنیت اخیستی دی، او بله مهمه دا ده چې ادارات متوجه شوي دغه برخې ته. هغه ادارات چې مثلا دلته که دوی د دفاع لپاره کار کوي، هغوی هم ژوندي شوي دي. مثلا موږ په لسنه وکړو، په هغه اداره چې په هغې کې میرمنې کار کوي، هغې هم دې ته متوجه شوي دي که مثلا په اداره کې د میرمنې سره یا توپیري چلند کېږي، یا هزار وضعیت سبب ګرځي، نو دلته یو څوک شوي چې د هغې پوښتنه کوي. نو دغه برخه کې ډېر کار شوی دی، خو لا هم ډېر کار کولو ته اړتیا لري. ځکه دا بسنه نه کوي چې هغه وخت بسنه کوي چې ټول دغه ستونزې په اداراتو کې نه وي. متاسفانه هم زموږ په اداراتو کې ډېرې میرمنې له دې ستونزې سره لاس ګرېوان دي، خو
بله. آغلی کاکر، تاسی یوه خزه یاستی، یوه فعاله خزه، د ولسی جرګې غړي، تاسی داره ته وایاست چې د خزو امنیت، د هغو خزو چې دوی فعال دي کار کوي په هلمند کې، امنیت څومره ډاډمن دی د دوی لپاره؟
په مشنو کې زه وایم چې زه 15 کاله کېږي چې وکیل یم، خو بیا هم خاص امنیت نه لرم، ځکه چې هغه حالت دغه سې راغلی دی چې فعلاً امنیت ممکن د ټولو ښځو نارینه لپاره حالت بد دی. اما دا چې هغه ښځې چې جرأت کوي او فعلاً په دغه سخت شرایط کې راوځي، او هر ورځ تهدیدېږي، هر ورځ تاسې وینئ چې په کندهار کې تعینومینه کې واف ته درمخه ښځه مړه پرته وه او پیدا شوه، په مجموع کې دا حالتونه دي. امنیت خراب دی، تهدیدېږي، د فشار لاندې دي، هم ذهني، هم د کورنۍ دخوا، هم د امنیتي مشکلات. خو بیا هم هڅه کوو چې دغه حالت بهتر شي، دغه امنیت د دې باعث ګرځېدی چې موږ په ځینې ورځو کې حتی
بلی اغلی کاکر ستاسی غک لک سم نرازی تاسی کولی شوی چی زیت همو لک تغییر ورکی؟
بلی
بلی
بلی یعنی ما تاس نقیشم در کمزای کریم وابلی ده مخ بلی ما تاس ویل چی وافت در مخ یه لس بز بر مخ پا اینو منکی ده کندار پا اینو منکی
بلی
شد امرات رتا و طول عالم خبر سو طول افغانستان حتا پا خبر سو چې یو شزه د مړي په حالت کې په نومې نه کې پرته
بله
خو موږ نهایي کوشش دادی چې زمينه مساعده کوشش وته چې کار پراوځي اما تر اوسه کړي علت هم دا شی دی چې امنیت خراب دی دی هر ورځ تحلیلېږي هر ورځ د یو مشکل سره مخامخ کېږي بناء موږ دغه مشکل دی چې موږ په ځینې ولسوالیانو کې په کندهار کې د شوزو استادان یا په مکاتب کې نه لرو څه ځای چې ټول سوالیان موږ ډېرې ادارې په کندهار کې چې ښځې نشته کار وظیفه نه اجرا کوي په کښې کې حتی داسې ادارې شته چې په مجموع کې په ټول اداره کې د شوزو بنیاد نه معلومېږي ځکه دغه شی دی چې امنیت خراب دی جرأت څوک نشي کولی او چې راووځي مثلا د کار ډګر ته د هر څوند چې موږ کوشش کوو چې تبلیغ وکړو بیا هم ځکه چې واقعا دا قرباني څوک نه سور کولی نو بنان د دې حالت دی چې ښځې صحیح نه شي راوتلی هغه سې زړه نه شي ښه کولی چې دوی دې راوځي فقط ډېر کوشش د ښځو هغه شفاخانو ته دی چې هغه د ښځو برخه ده دوی کار په کښې وکړي یا فوق معلمی ده چې دوی معلمی وکړي یا مثلا یا ډېر کم که په ځینې ادارات کې ښځې اکثره داسې ادارې شته چې په ټول اداره کې د یوې یوه ښځه هم نشته دغه دی چې امنیت خراب دی دوی جرأت نشي کولی چې راووځي او کورنۍ یې دا قرباني نشي ورکولی چې خپل ښځه قرباني کړي د پنځو روپو د پاره یا مثلا دغه مشکلات په کورنۍ خپله په غاړه کې اخلي خپل ښځه نه پرېږدي یا مثلا زموږ نجونې د یولسم صنف لسم صنف مکتب پرېږدي که دغه تحدیدات د لاسه څخه نو دغه مشکلات شته په مجموع کې هم شته خو بالخصوص په هغه حوزه کې
موجوده کندهار خواته بله دغه بعد امنیت چې تاسو یاد کړ دغه د ښځو روحیه اوس څومره زیانمنه کړې ده لکه څنګه چې داسې ویل کېږي چې په دا وروستیو کې امنیت ښه نه دی تر پخوا یو څه یعنی بد دی نو دا راته ووایاست چې دغه وضعیت د ښځو په شتون باندې څه اغیزه کړې ده اوس
نهایتاً ډېر ښځې مورالي ورضعیفه کړی دی هغه څه چې پخوا زه کار ته ښه کوه وظیفې ته تلله څو ترورونه سوي دي په دا یوه کال یو نیم کال کې نهایتاً ډېر ترورونه سوي دي په کندهار کې د ښځو ترورونه سوي دي نارینهو دا خو روزمره شروع ده حتی د ښځو د میدان د کار کوونکو پر ښځو باندې په وروسته کال درې دوستو چې څلور تنې مېرمنې په یوه موټر کې شهیدانې شولې زموږ فعال یې هغه ښځې چې هغو خلکو ته درس ورکاوه چې راووځي هغو نور ښځو ته دا ښوونه کول چې راووځي کار وکړي جامې ته خدمت وکړي اما هغه خپله شهیدانې شولې دغسې نور څو څو وار په کندهار کې شهیدان وسوه د پولیس څخه رانیولې تر تعلیمونې پورې تر نجونو پورې تر ډېرو کسانو پورې حتی چې زه د درې ورځې په اخوا
درې
ورځې په اخوا زه د کندهار ته تللې وم او د زموږ د یو هېواد تلویزیون یو تکړه نطاق زما څخه دا پوښتنه وکړه چې دا دی زه تهدیدېږم یګانه نطاق یم چې هر شي په وړاندې باندې مبارزه کوم او د ښځو غږ پورته کوم او ښځو څخه دا غوښتنه کوم چې راووځم او بیا هم دا دی زه تهدیدېږم ما ته زنګونه راځي حتی وایي چې وژنه دي نو داسې حالت ډېر سخت روان دی خو نه پیژو چې مشکل نهایی کوشش
کوچې تاسو خپل اغلی کاکړ تاسو خپل کله د امنیت نخ والی د نامناسب والی لکبل لکار لاس په سر شي بیاستی چې د سیمه هوټ کړی وی البته
نه خیر زه تاسو خبر است چې وکاله په اخوا شاید خبر بو سې چې د طالبان اختطاف کړل ما او زه نه شتوري په غزنی ولایت کې اختطاف کړ پاکستان ته بوتللم او دا هغه وخت حکومت جناب خود کرزی صاحب تبادله وکړه او د طالبانو هغه ښځې چې دلته بندیانې وې هغه خوشې کړې او زه د هغو څخه راوستلو خو ممکن اوټ بنې اورې د طالبانو په خاطر خپل د خلاصون په خاطر
بله
وګو سربندا هوټ کړی سید زب نور وظیفه نه اجرا کوم اما زه طالبان څخه مستقیما شراله مستقیما پارلمان ته ولاړم او خپل وظیفه ته بیت اذا ما ورکړ بیا می ځان کاندید کی بیا می وګټل او بیا هم زرعلم پارلمان ته او اوسم فعلاً وظیفه اجرا کوم هیڅ کله نه هیڅ کله نه په هیڅ صورت کې ان شاء الله زدا نکوم چې
تاسو اوس خپل ځان څومره په امن کې احساسوي
خو ما تاسو ولې په مجموع کې امن نسته اما خپل کوشش کوو چې ځان وژغورو خپل ځان وساتو خپل اولاد وساتو خپل کورنۍ وساتو خپل ماحول خپل چاپیریال د خلکو سره حتی کومه کوچ هر نوع خطر څخه په امن کې اوسېږي خپل دام سایه سره خپل دوستان سره اما وظیفه ځکه نه پیژدو چې موږ خدای نه خواسته بکو موږ د اسلام د چوکات لاندې خپل مقدس پاک د خلکو دپاره خدمت او موږ په قانون کې خپل هغه اسلامي او شرعي لارې لرو چې هغه کې دلونا پرونا کی مشکل وظیفه اجرا کو مشخدای نه خسته داس کار نکو خپل وجدان ته خپل ایمان ته خپل کورنۍ ته یا طالب صاحبانو ته یا نور خلکو ته مش ګرام مورسی شو مش هر څه چې کو مش وظیفه پاک مقدسه ده مش تدلار پاک مقدسه ده مش خپل د وطن خدمت پر مش باندې پور دی مش د خلکو خدمت پر مش باندې پور دی خپل کو خپل اولاد ته مخې خپل چې توان ولرو هر چا ته وای چې د دې وطن خدمت په تاس باندې پور دی او د دې وطن خدمت به پاکي او په منظم ډول هغه د موږ اسلامي موږ مسلمانانو
بله
موږ خدمت کوو موږ کوم مشکل لرو چې خپل وجدان ته موږ کوم یو او موږ وای چې موږ وظیفه نه اجرا کوو
بله
تر هغه چې یو نفس په ما کې که وکالتی که کم ده شاروالی ده کارکون که ایچ جاروی پلاس که ده سرک پاکی ده تن خدمت ده که ما تا آغا زمین مسایه ده ایچ زاغا کار وکم بل کار نی آغا وکم یا هم زاغم کم پی افتخار سر
بله دیره منانا آقلی میوند تاسی خویاسته پکر که
بله
تاسی ده خپل بدسرد پا عربانده لک معلومات را تراکی دغه بنسټ تاسو خپل جوړ کړی دی تاسو سره په دې برخه کې څوک مرسته کوي او دغه تل تاسو سره څوک اسانه کار کوي څو تنه خزینه و ناری نه دي
نو دغه خزینه و د څورا و چې د قبایلو وزارت سره ما سفر لري سر کړی وخت د دې وروسته غوډه چې دا به رسمي جواز ولرم د عدلي وزارت نه کار پی روان دي لا خاصه باندې خو په دې کې سره بل ابي له شوې نه هغه څه حالین دي د دې ټول نه کار کې یوازې مو وړیا کار کوو داسې نه چې مثلا کوم ادارې نه فاند اخلو بیا یې نو وروسته مثلا من کار په هویم کو بس هغه څوک چې لاس د سیو لري هغه ته ما په هغه کې ترسنه یو څه جو مثلا ځناستي برابر وي نو دا ټول وړیا دي د سلیس ټول مخ د لاس نیو کې واز یې موږ نه جنې شي موږ سره د کارو فعالیت کې دوه خپل امکانات نه پدې کې سنې باندې
دغه بیلابیل برخې کار او فعالیت دی او د زمون کمیټه چې د ولایتي عدالت اوسنۍ کمیټه ده دې کې د نارینه هم د مختلفو ځینې هم دي دا هم د په ګډه باندې بیلابیل ادارې سره عدالت څنګه کوو دا د پیچارو په نوم یو اداره ده چې راغې تر شته لاندې هم زمون بنسټ شری دار شخصا کوم څه پورې تړاو نه لري یوازې خپل امکانات تلري هماغه نه کې څه کوو
بله ستاسي عدالت غوښتنه د خزو لپاره تر اوسه پورې البته څومره ستاسي په نظر باندې څومره اوریدل شوې ده خلکو ستاسي غاکته البته چارواکو ستاسي غاکته څومره پام کړي
لومړی کې چې موږ د کمیټه جوړ کړو د معرفت برخه کې د روغتیا برخه کې د هزار زف مخنیوي برخه کې او ځین نور برخه کې مو پایلو کې عدالت غوښتنه وکړو د انجینر لپاره د نرمن لپاره اداراتو یو ډول فکر کوو چې ګونې موږ دیو ته څنګه جوړو دا د موول دیو باندې کار وکړو دیو ته موږ قناعت ورکړو چې تاسو فکر ناسم دی موږ ټول دی وړو څنګه چې ټولنه کې هغه راټولې کوو د اداراتو کې تر تاسو ورسو په ګډه ورسره د حل لارو وګورو ورغورو سره په دیو باندې هیڅ څه په خنا موږ به ډیر کار وکړو په دې برخه کې د بازار وضعیت مخنیوي برخه کې مدیر کار او فعالیت په شیل ته د خوندۍ او مخکته به انجنې زمورول کې دي هغه تیاری غزنی دي چې د امنیت مندارې له طریقه سره سره کېږي تر څنګه د خزینه پولیسو کومه څه په نیرار کې شي بیلابیل ادارات کې نو مېرمنې ورسره څنګه سره لاس او ګریوان وي موږ ته باندې شي د امدار عدالت په خپل پاسه باندې هغه د خزینه او تشکیل ان څنګه وي ته پورته کوو چې څنګه راهار کې شو په څنګه وي مېرمنې د پولیس په لیکه کې دندې ترسره کړې د ځنګ عدالت کني لاسته راوړنه او څنګه یې ځخینه خون کوم مساله و چې موږ دې په برخه ته کار او فعالیت کې سم لاسته نه ځښته ده په یو بریده پورې مو هغه دا ګرځول لري او هغه ته رسیدل دي چې ویل چې یو څه غوښتنې هل شي دې پرې وخه کې د روغتیا برخه کې په کلینیکونو کې دا الټراساوند څنګه وشي مېرمنې ورسره سخت څنګه چې وی یاد ستینه قابل ځانو نرسانو کومه خوشي موږ ورته په تیرو درې څلور کلونو کې عدالت څنګه وکړل او په دې وخت باندې شي تر دې ربري د پورې مول سالې او تار کې د ستینه وبرخه ډیر شي نو دا ډیر بیل چې موږ لرو چې موږ دا غوډه پر کار کړي زحمت یې خپل عدالت سره کړی او لاسره ونه ولرو خوش پښتنه ورسته یو چې ادارات هم کوشش ویلي چې موږ د دې سره غوډه د کوم مسولیت چې کوم نه پاره کې همکاري کوو نو نه همکاري کوي او از موږ کې د هغه کوم څنګه زمان کې د چارواک پر خاصه تاسو اړوند ادارې چې د معرف ته امنیت مندانې د ولایت مقام دی او د څنګه د روغتیا ریاست اړوند نه غیدارې دي نو سره خرغلاست چې موږ ته ویل دي او هغه په ګډه سره مو هڅه کړې ده چې څنګه تا د حل لار پیدا کو اکه دمته او کتل ته یا نه کیږي د دې سره په ګډه همکاري تر مرکز پورې هم دښته رسولې ده
بلې استاسو په خپل وړاندې یعنی استاسو په وړاندې اوس مهال کومې ټولنیزې ستونزې تاسو خپل الکوم ستونزو سره مخامخ یاستي د خپل فعالیتونو په لړ کې
وکنم افغانستان کې نارینه له ډیر څنګه سره مخ دي نو به تاسو یو ټولنه کې چې هغه سره کلتور او محدودیتونه او جګړې نور دی لا په لې بحث دي ځوان د نرمونو ډیر سخت نومره خو امنیتي څنګه د چې ما ټول کارونه او څنګه دې په وخت سره مخ کړی شي د لا بیل ادرسینو نو مثلا تحقیقي او څنګه دې ته مو پر وړاندې جوړوي تر څنګه هغه ټولنیز کلام کوم شخصي زما په وړاندې ټولنه یو خو باور لرم او د مسلمان په نشته خو بیا هم ځینې خلک یو بل ډول فکر کوي چې تر څنګ یې کار کول نه یو د توفیری چلند چې موږ یې په دغه کې یو نظر باندې لا هم ترنه کې مخکې کتل کیږي او تر څنګ سره دا هم لاس پرې وړاندې واغستي هغه هم ملاتړ شي دلته هم مېرمنې کار او فعالیت کوي هغه کې د حکومت لوري هم هغه مرستندې ادارې لوري متاسفانه هغه چې ملاتړ څنګه کوي چې موږ په صحیح معنا باندې ټول برخو کې مېرمنو ته کار او فعالیت کوي نه دا کوم امکانات یو خبره کوي چې دغه یا دغه زمينه سازي ده چې په ډېرو برخو کې موږ غواړو چې کار وکړو مګر لاسرسی نه لرو یا نه پرې خودل کېږي مثلا موږ کار راته کولی شو امنیتي ستونزې
هغه ټول نیز دي یا نور بیلابیل برخې د دې لامل شوي دي چې شخصا خپله موږ ته هغه د کار وخت ډېرې ستونزې لري. مثلا د خپله خبریالي کوم مګر زه په اسانۍ سره نه شم کولی چې یو فیری کې یو پیښ رامنځته کېږي هلته چې زه ولاړه شم زه د یو فزیک مثلا یا غږ واخلم یا د ویډیو واخلم یا یو بل همدغه څه دي چې لا هم کوم ټولنه کې یو بل نظر باندې خلک ورته ګوري او زموږ کارونه یې د ستونزو لپاره مخ کړي دي.
بلې ډیره مننه اغلی کاکړ. که تاسو راته وایاست چې اوس مهال د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کوم کارونه دي، کومې دندې دي چې هغه د ښځو لپاره یو څه ډاډمنې دي تر دا نورو فعالیتونو؟
په لرو سیمو کې خو داسې خاص څه نشته، فقط صرف هغه رشد د زراعت، رشد د مالداری، دا ځینې پروژې دي چې موږ همیشه غوښتنه کوو ډونرانو څخه، یا مثلا ځینې خارجي هغه کسان چې په افغانستان کې کار کوي، یا موږ خارج ته ځو هلته ځینې غوښتنې لرو، یا مثلا کنفرانسونه لرو، یا د ښځو په هکله باندې موږ خبرې کوو. نو زموږ دغه غوښتنه ده چې پلوړو په لیري سیمه کې موږ باید مالداری او زراعت او ځینې هغه صنایعي کارو ته موږ رشد ورکړو چې زموږ د هغه لیري پاتې میرمنو دپاره ګټورې او دوی امیدواره کړي چې دوی کولای شي چې خپل د لاس د څه راوړلو څخه څه وخري، یا خپل د اولاد لپاره، یا خپل د آینده لپاره کار وکړي. ځکه تاسو پوهیږئ چې زموږ د افغانستان خلک د یو مشکل سره نه دي مخامخ، مشکلات ډېر زیات دي. ځینې لرې ځایو کې مثلا امنیت نشته، ځینې خلک دي چې د کلچر او عناناتو د تاثیر لاندې ژوند کوي، ځینې خلک شته چې هغه د سړک نه لري، یا داسې یو ځایو کې پراته دي چې هغه نسي کولای چې را ووځي د باندې یا ښارو ته راسي. نو زموږ هغه نهایي کوشش د هغه ښځو چې دي د ځینې نعمتو څخه نه دي برخورداره، هغه موږ کوشش کوو چې ورې د دوی د صحت په هکله باندې ډېر کار وکړو، د دوی د پوهې دپاره ډېر کار وکړو، د دوی د آینده نسل اولادو په خاطر مکتبونه و داسې وڅېږي چې دوی خپل وکړي په خشي کې. ځکه د دوی دپاره امکانات لږ دي، امکانات نشته، یا د دوی خپله دپاره د دوی هغه لاسي صنایعو ته موږ رشد ورکړو، او دلته د وزارت سره همغږي واوسېږي تر هغو ته یو بازاریابي وکړي، هغو ته مثلا دا مساعد یي چې دوی کار وکړي، یو بازار ورته، یا ځینې مثلا داسې نور مشکلات چې دوی لري هغه په منتظار کې نیولي، او د دوی ږغ پر یو ځای پورې موږ ورسوو. نو دغه امیدواري که دوی ته کم یا زیات وي، مقصد موږ دغه وظیفه ده چې باید اجرایې کړو.
بله اغلی کاکړ، تاسو د ښځو لپاره مالداری، زراعت دا مو یو ډاډمنه وظیفه وبلله په اطرافو کې. په دا وروستیو څو دوو لسیزو کې، تقریبا دوو لسیزو کې د ښځو لپاره ادعاوې کېږي چې ډېر کارونه شوي دي، او دا هم باید ووایو چې ښځو هم په دې لړ کې ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړې دي. نو ستاسو په نظر باندې که ښځې یوازې یعنی دغه مالداری پخوا هم وه، دغه زراعت پخوا هم وو، نو د ښځو لاسته راوړنې ستاسو په نظر باندې په دا وروستیو کې دا به څه وي؟
د ښځو لاسته راوړنې انشاءالله چې قرباني نه شي، ښځې په دا دوه درې لسیزو کې ډېر لاسته راوړنې درلودلې. ښځې په دا خپل تر هغه پخوا ډېر باسواده شوې، ډېر بر علاوه یعنی سواد د لوړ کچه پورې سپه. ښځې په ولسي جرګه کې برخه واخیسته، ښځې په ولایتي شوراګانو کې برخه واخیسته، ښځې په وزارتو کې برخه واخیسته. ښځې پرمختګ وکړي، کار هم بس نه دی، اما بیا هم لاسته راوړنې نهایتا ډېر د ښځو په نامه، حتی نارینه مخته ولاره د شوز پنار پنامه حتا ناری نو پروژې واخستلې تطبیق کړلې شزی یعنی د دې راځي پرځه پیژم یا مالی د دې هغه شزی چې کال کېت نه بازار او شهر نه لیدل اوس برخه اخلي په ځینې کارو کې چې هغه د دې دروسلاندې د دې تر هغه سویه او در کچ پوری برابرې لکه مثلا په واکسینو کې دوی برخه اخلي په شپخانو کې دوی برخه اخلي په ښوونځي کې دوی برخه اخلي خپل اولادونه اصلي کارو ته حتی دوی شش سفرونه وکړه ښځو په افغانستان کې هر ځای ولیده د هر چا سره په تماس کې سوه دا د ښځو لاسته راوړنې دي چې په دوه لسیزه یا درې لسیزه کې دوی لاسته راوړه امیدوار وي چې دا د نور رشد وکړي او دا خدای ناخواسته هدر نه سي که دا اوس موضوعګانو کې چې تاوباله کېږي نو ښځې خوشبختانه په افغانستان کې شل لاسته راوړنې لري دا چې امنیت خراب دی موږ نسو کولای چې د شارو څخه د مرکزو څخه یو څه دوی ته وسعت ورکړو چې دوی ووځي غرو ته ولاړ سي کلي ته ولاړ سي بانډو ته ولاړ سي دا زموږ د امنیت خرابېدل دي چې هغه نه یوازې د ښځو تاوان دی بلکې هغه د نارینه وو زموږ د ځوانانو داسې وینئ چې موږ په کلیو په بانډو کې د شش ځوانان بې سواده لرو شش ځوانان بیکار لرو شش ځوانان چې هغه چې باید اوس د کمپیوټر د میز شاته ناست وای هغه اوس په ځوکو په بندو کې بیلچې په لاس کې دي په خټو په ډېر سخت حالت کې کار کوي متاسفانه یو کریمه په هغه حالت کې هم مین چاو دي دوی ترخیږي موږ په داسې یو حالت کې قرار لرو دغه حالت ته په لیدو سره الحمدلله ښځه زما په نظر
بله ډیره مننه اغلی میوند د خبرونی وختم څلور د قیپاتې ده او فکر کوم چې دا بحث بم یو څه وګت شي دغه پښتنه د خوځو په وړاندې ستونزې شته کته هم په دروستیو کې د خوځو لپاره د کار ډیره خبره شي بده چې د خوځو لپاره ډیر کارونه شي بده خو بیا هم خځې ادعا کوي منګ راپورونه پر لرو چې خځې لستونزو سره لګړو ستونزو سره لاس او گریوان دي تاسې دارا ته وایا چې د سولې د راتلونه پس به د غستونز ډیر شي ککمه
اول خدای چې دغه مذاکره تقسیم ټول خلک هلمند دی ورچ په افغانستان کې جګړه پایته ورسیږي او سولې ته ورسیږي اما اوس وضعیت ته چې ګورو چې دلته د سورې کې چې یو رسمي پالیس پاند شو لري کوم تر ځلمال د پاریس کمیټې کار په فعالیت کې د مشخصا د مېرمنو د حقونو د پاره پکې هیڅ داسې نه دی ویل شوی مثلا دغه نظر نه معلوم شوی د وسلوالو طالبانو چې څه نظر لري آیا ټول را ماسته کېږي لاغه ورسته به مېرمنې وکولې شي روغتیایي مراکز ته لاسره شي ولري کنه مېرمنې به وکولې شي په ادارات کې کار وکړي کنه یا په نور بیلابیلو برخو کې نو دا یو اندېښنه ده او دا به هلته معلوم شي چې کله به دغه مسایل مذاکرات په میز باندې بحث شي تر څو چې بحث شوی نه نو هیڅ خوشبیني نشته دی او کله چې بحث کېږي لاغه ورسته به د دوانو لور عکس العمل د خاصول د طالبانو عکس العمل وګورو چې څه وی لري دا ورسته به وایو چې زمينه سازي به کنه اما که دا وسته ول حالات شي دغه مسایل به خنه بس کیږي نو ډیر اندېښنه لري چې دغه شتاق نه چې پرې څو لسیزو کې مېرمنو تر لاسه کړي دي ممکن دغه ډیره برخه له لاسه ورکړي خو صفان مېرمنې د خپل حقونو نه په هر ډول حالات کې دفاع کوي هغه هر شي اسلام او اساسي قانون ورکړي دي زه فکر کوم نور به اجازه هیڅ چاته ورنه کړي دغه د قرباني شي هغه کده وسلوالو طالبانو سره رسول کېږي او یالله هر څه سره دغه قرباني شي او حکومت په هم نړیواله ټولنه به هم د دې اجازه ورنه کړي خو بیا د خلاصته مال شي څه به کوي نو د هغه وخت پایله معلومه شي کله شي مذاکرات په میز باندې دغه موضوع باسي
بله ډیره زیاته مننه لطاسی دوه میلمنونه مالنه کوم چې دې خبرونه کې مو ونده واخیسته درنو اوریدونکو د خبرونه په همدیزي پای ته ورسیده تربیه او بل خبرونه د خدای په امان
زد کوثر لجام را بهدل اوبا ها د یقین لغی جی راز جدل لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی